درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی او سره رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هر کله کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشتر لشه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تیره شپه د ننګرهار په بیلو بیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو پر اساس په جلال آباد ښار کې لشتر لشه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه د لسو کورونو د نړېدو خبرونه رارسېدلي او یو شمېر کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډیر ضرورت دی. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پاتې شي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعب مشهور په حبیب اسیوت په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترای تم شو. دی د نوزال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټې ښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نوزال غورځنګ بیا په ایران کې په وسلوالو عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکیلو لوریو استازی نن د سعودي عربستان په جیده ښار کې خبرو ته سره کښینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بندن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت په روسش کال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلز پر سر به نن په لندن کې د وستمنستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد پر سر کې شودل شي. تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د امریکا د استازو جرګې غړیو له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان ښځو له حضور پرته په افغانستان کې له فعالیت سره مخالفت وکړي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ځینې کتونکي اندېښنه لري.
که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي.
په غزنی کې تاریخي آبدې ترمیم کیږي.
دغه میراثونه په آهسته آهسته له څو کلونو مشاهدانې چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
د کونړ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د هند په غورالي کې یو اربیا دو افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي. د سودان شکیلې خواوې په چیده کې خبرو تکشینی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیک په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو او شزو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیشنه شولې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیږل شوی او د دیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی: له افغان میرمنو پرته ملګرو ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغنده، خو ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. په لیک کې راغلي چې ښځې د هر بشر دوستانه ځواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر رسولو کې باید د ښځو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پرېکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغاني فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل:
باید اینا تلاش بکنن حضور زنا را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخل کشور میباشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړي او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونادر قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګری ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت پاړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتي وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر نه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نادولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندیښنه ښودلې ده. خو ملګرو ملتو ویلي چې له دې سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو افغان کارکوونکو ښځینه کارکوونکو ته یې ویلي دي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. آیا طالبان به په نږدې راتلونکي کې افغان میرمنو ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د شزو فعال فریدی حفیظ څخه د مرکه په پیل کې کړی دی.
ټولې هغه نړیوالې موسسې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر فعالیت لیدل او یا اوس هم فعالیت کوي، هغوی دې ته متحد دي چې میرمنې دې د هغوی په اداره کې کار وکړي، هغوی حقوق بشر ته متحد دي، هغوی دا غواړي. او موږ تیره میاشت د دې هم شاهدان وو چې ملګرو ملتونو په یو نوې اعلامیه کې ویلي وو چې ګواکې کچېرې طالبان خپل دریځ تبدلون ورنه کړي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، ممکن هغوی له افغانستان څخه ووځي. او ګټه د دوی دغه اعلامیه تر ډیره حده پورې زموږ لپاره د افغانستان لپاره او خاص کر د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو بد خبر وو. خو بیا هم موږ ټول هغه موسسې چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي او هغوی سره میرمنې کار نه کوي، هغوی کېدای شي په نږدې فرصت کې په نږدې راتلونکي کې هغوی دغه څه هم وکړي چې هغوی د افغانستان څخه ووځي. او که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. موږ ګورو چې په هر نړیوال اداره چې په افغانستان کې کار کوي هلته ډېری نارینه کار کوي، هغوی تر څنګ پخوا ډېرو میرمنو کار کوو چې دا تر ډېره حده پورې د افغانستان اقتصاد ته یو فائده وه.
اغلی حفیظ، فکر کوي طالبان د پنګډی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي؟
د طالبانو اوسنۍ رژیم ته په کتو سره هغه چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګولې دي، دا لورای ډیر سخت ښکاری چې طالبان د پنګډی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار کولو یا د زده کړو کولو اجازه ورکړي. هغه دا مسله اصلا جدي نه نيسي، اصلا دې ته تمرکز نه کوي، اصلا نه غواړي چې دغه څه وکړي. د مکاتبو پرانستل او یا د میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول فکر نه کوم چې دا د کوم غټکار اوسې د طالبانو د پاره وی. فکر نه کوم چې دا د ډیرو بهانو او ډیرو نندرو ته ضرورت ولري. ولې طالبان په خپل قصد نه غواړي چې دا کار وکړي؟ هغه نه غواړي چې میرمنې دی هغه تر څنګ کار وکړي، هغه نه غواړي چې میرمنې د حکومت یو برخه اوسې، هغه نه غواړي چې میرمنې دی په عنوان دی یو انسان، په عنوان دی یو ښځې، له دې ټولو حقوقو څخه برخمن اوسې چې هغه دی په جامعه کې کار وکړي، په دولت کې کار وکړي. طالبان اصلا دغه څه نه غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، اغلی حفیظ، طالبان ولی په دې برخ کې خپل پریکړه بیرته نه اخلي؟ اساسي لامل تاسو پڅ کې ویني؟
زما په ان باندې طالبان تر ډیره دا کوخخ کوي چې دا پریکړه تر هغه پورې وغځوي تر څو پورې چې دوی په رسمیت پیژندل کېږي. دوی لمرمنو څخه او دغه رژیم چې دوی وړاندې کړی د مرمنو په وړاندې باندې دوی لدې څخه په خپل رسمیت پیژندنه کې ګټه اخلي. دوی غواړي یو قسم نړیوال خپل ځان ته راکش کړي، د هغوی پام ځان ته راواړوي او هغوی ته دا وښيي چې دوی قدرت لري. د دې قدرت لري چې یو بشر له تعلیمه له هر قسم حقونو څخه به برخې کړي. ولې دغه پریکړه بیرته نه اخیستنه به د طالبانو په خپل تاوان وي؟ ځکه کچېرې دوی په نږدې راتلونکو کې خپل دغه پریکړه وانخلي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنکړي او میرمنو ته د دې اجازه ورنکړي تر څو تعلیم وکړي او خپل ټول حقوقو څخه برخمن اوسي، دا ظاهره خبره ده چې دا د دې سبب کېدلی شي چې طالبانو دغه حکومت ړنګ شي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. azadiradio.com د طالبانو د حکومت چارواکي وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوی چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وای په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غرسول شوی دی. لبل خو د غزنی ډیری رون انډي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار چې د آبدی بیرته رغوی استایي خوای ک دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکی ډول ورغول شي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجا کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نه سړي رغتن جی بي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه دا چې د دنیا خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک مالمیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوا زیاتوي هڅه کوو چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابره کړو او څنګه کولی سو چې د دې تاریخي ابیدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د ده په باور په افغانستان کې تاریخي ابیدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزني د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابیدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابیدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابیدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابیدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابیدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر څو هغه د ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دا وروستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
د افغانستان مسائل لږ وروسته در اورو. اوس یوه نړیواله موضوع د واشنگټن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوز د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شي براوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت د خبرې لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمند هڅې شوي او بیا بیا د اور بندونه مات شوي دي. دغه دوه پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اور بند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره یې تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام جدي تخپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي. حمیدتي بیا ویلي دي چې دوی به د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15 وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتي پخوا د ملیشا و مشر و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نشتې روابط لري. دغه دواړو په سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولیو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهيري کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندیښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلی چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلی په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو ترشا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د دروشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللې ده. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوحه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړی دي. د کونړ د چپې درې اوسیدونکو شکایت لري چې لاري کندو کپری دي. دوی وایي چې په لاري نه یوازې د درو ولسوالیو لاري سپری دي، بلکې د نورستان خلک هم پرې تګوراتک کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې وابري.
د کونړ چپې درې ولسوالی اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه غنښتون سره مختی نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړی شي او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان روړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته ډیر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې د جنگونو پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې، خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه او د سرک کندو کپر والی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پرېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پرېج بوټپور او مانونګي او د چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د سدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد هغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته د سرک بدل پوخ کو نو د نور امکانات په لاله الله سره سواده سونه کړه پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کو
د یادولو د چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د سرک جوړ شو د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځینې خرکول ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالي د سرک جوړولو چارې پټه په ودرولې د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هما غسبن پاتې دي
د هند د کرکټ د غوړه لیک سیالي دوام لري او د دې لپاره چې په دغه سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي هم برخه لري نو یو شمیر افغانان هم په مینه تعقیبوي پرون د ګجرات ټایټانز لوبډلې مسابقه و چې دوه افغان لوبغاړي په کې لوبي شي د دې مسابقې جزئیات احمد شي برتراوروي
د هند غوړه لیک آی پی ایل په اتسلبشتمه سیالي کې گجرات ټایټانز راجستان رایلز لوبډلې ته د نهو وکټو په توپیر ماتې ورکړه دغه سیالي چې د جمعې ماښام ناوخته تر سره شوه راجستان د ټولو وکټو په تاوان د 119 منډو هدف ټاکلی وو د راجستان په توپ وهونکو کې لوبډل مشر سانجو سامسون تر نورو زیاتې یعنی 10 منډې کړې وې گجرات لوبډلې ته په توپ اچونه کې بیا هم افغان توپ اچونکو راشد خان او نور احمد په ترتیب سره درې او دوه لوبغاړي وسوسول گجرات ورکل شوی هدف د وی وکټې په سوسېدو په څوار لسم اوور کې پوره کړ یادې لوبډلې ته ساها یو څلوېشت هارډیک پانډیا نه تیرش او شبمن ګیل شپږ دېرش منډې وکړې راشد خان چې په څلور اوورونو کې دیارلس منډې ورکړې وې او درې وکټې یې اخیستې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو دا په سرژني پړاو کې دویم ځل دی چې راشد خان دا جایزه ګټي شغلی خان اوس د وکټ اخیستونکو په لړ کې مخکښ دی او له محمد شامی سره یو شان اتلس وکټ یې اخیستې دي گجرات لوبډله اوس مهال د نمبرو په جدول کې څوارلس نمبرې لري او په لومړي مقام کې ده ټاکل شوی دی چې نن د هند په غوره لیګ کې دوې لوبې ترسره شي په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګ له ممبئی انډیان سره او په دوهمه لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور له ډیلی کیپیټل سره سیالي کوي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ چزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا به چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه زمانم خان پادشاه دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ تاسو سره خبرې کوم طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطر په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بیوزلۍ او بیروزګارۍ سطح راټیټه شي نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید درج نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11